السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په کابل کې د روسیې سفیر دمیتری ژیرنوف د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ته په یوه نړیواله ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې ده. باختر اژانس چې د طالبانو په واک کې دی پرون ناوخت لیکلي چې ښاغلي کبیر ته دغه بلنه د هغه او د روسیې د سفیر د لیدو کتو په پای کې سپارل شوې ده. روسیې د طالبانو د کابینې له دغه چارواکي غوښتي چې د تاتارستان په کازان کې یوې جوړېدونکې نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د دغې غونډې اجنډا او کرنې ټل نه ده یاده شوې، خو کازان د همدې اونۍ د پنجشنبې په ورځ او بیا د راتلونکې جون میاشتې په نهمه نیټه د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو په اړه د نړیوالو غونډو کوربه دی. د تیر کال د سپتمبر په وروستیو کې کازان د ماسکو فارمټ غونډې کوربه و چې هغه مهال پکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د افغانستان او ترکمنستان د سوداګرۍ خونو او سوداګرو پرون لس تړونونه او دوه هوکړې لیکونه لاسلیک کړي دي. د دې تړونونو د لاسلیک لپاره په هرات کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت لیکلي چې لاسلیک شوي تړونونه د ساختماني موادو له هغې ډلې ګول سیخ، تعمیراتي رنګ، مرمر ډبرو او خوراکي موادو په برخه کې دي. په بیان کې د افغانستان او ترکمن سوداګرو او صنعتکارانو په حواله راغلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره ښه فرصت برابر شوی او دواړه خواوې باید ترې اعظمي ګټه پورته کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې تیر کال یې 190 زره ټنه قاچاقي او ممنوع مواد کشف او ضبط کړي دي. د دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل په یو بیان کې ویلي چې د ګمرکاتو ریاست له خوا هغه طبي او کرنیز مواد، یوناني دوا، خوراکي توکي او مخدره مواد ضبط شوي چې له ګاونډیو هیوادونو نه په ناقانونه توګه افغانستان ته قاچاق شوي وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي سټنډرډ ادارې هم تېره اونۍ ویلي و چې د بې کیفیته تیلو شل ټانکره یې بیرته ایران ته مسترد کړي دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په نوې درجه بندۍ کې د افغانستان د فوټسال ټیم په نړۍ کې دیرسم ځای خپل کړی دی. افغانستان یو کال مخکې په سلم ځای کې وو. افغانستان وروسته دا پرمختګ ترلاسه کړ چې د آسیا د فوټبال د فوټسال په اتلولۍ سیالیو کې عراق، قرغزستان او بحرین مات کړل. له کویت سره افغانستان مساوي لوبه وکړه او له ایران او تاجکستان څخه یې ماته وخوړه. افغانستان د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې چې د اپریل په 28مه په تایلند کې پای ته ورسېدې، د آسیا د ټیمونو ترمنځ 5م مقام خپل کړ او وتوانید چې د فوټسال نړیوال جام ته هم لار پیدا کړي. د نړۍ په کچه د فوټسال اول ټیم برازیل دی، پرتګال دویم، هسپانیا دریم او ایران څلورم ځای لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت نوی والی له وسلوالو مخالفینو سره خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. شیخ جعفر مندوخیل وایي که ناراضه بلوچستان غواړي له حکومت سره خبرې وکړي، حکومت یې خبرو ته چمتو دی. نوموړي د دوشنبې په ورځ د بلوچستان د ولایت مقام کې د لوړې د مراسمو پر مهال وویل چې په بلوچستان کې به د امنیت د ښه کولو په هدف مذاکرات وکړي. هغه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې زیاته کړه چې د خبرو د بهیر جاري ساتل د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي، ځکه کومه ټولنه چې خبرې نه کوي د ده په ټکو د ظلم ټولنه بلل کیږي. په بلوچستان کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. وسلوالو، بیلتون غوښتونکو ډلو، حکومتي ځواکونه او چینایي کارکوونکي په نښه کړي. د بلوچستان د نوي والي شیخ جعفر مندوخیل د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه چا غبرګون نه دی ښودلی. او د اسرائیل پوځ د دوشنبه په شپه د غزې پر رفح باندې خپل بریدونه پیل کړي دي. دا وروسته له هغه چې د اسرائیلو کابینه پر رفح د پوځي عملیاتو اجازه ورکړي. تر دې بریدونو د مخه حماس ډلې اعلان کړی و چې د غزې په جګړه کې د اوربان لپاره د مصر او قطر لخوا وړاندې شوې طرحه منلې. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر سازمان ګڼي، د دوشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د قطر له صدر اعظم او د مصر د امنیت له مشر سره په ټلیفوني خبرو کې دغه پلان د منلو اعلان کړی. بلورته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش ویلي د غزې پر جنوبي ښار رفح باندې پوځي عملیات د نزغملو وړ یو کار دی. دا وو خبرونه. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د کوکنارو کرکیله 95% کې کمه شوې، خو بزګران د دغو کرکیلو د نړولو پر څرنګوالي نیوکې لري.
مڼې په تراکتور وهلې او ماتې یې کړې. تراکتور د غنمو کروندې لاندې کړې او وړاندې کوم بوټی کوکنارو هغه یې له منځه یووړ.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو په زور ستنول زیات شوي. په همدې حال کې د بریتانیا پولیسو د افغانانو په ګډون لسګونه پناه غوښتونکي نیولي او رواندا ته یې لیږي.
موږ له یو زندانه چې دلته پناه راوړې ده بل زندان ته د رواندا په نوم باندې وړل کیږو.
د پاکستان یو مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره جګړې ته لسګونه زره پاکستانیان تللي.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا،
جنرل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سر پپولا اغزن تا لگولے دے نبیا د پاکستان نا شل زرنا ترتیر زر پوری وسلوال دا امریکی بزد د جگڑے لپار افغانستان تا سنگ ورسیدل.
نور راپورن ہمشتا د خبرونه په دوهمنی مایی کې د زهرو کاروان پروگرام ماهر.
د آزادی رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. راځو دغه خبرونه د سر خبری موضوع ته. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سی وایي په بدخشان کې د بزګرو وروستۍ مظاهرې ښیي چې دوی د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره لازم امکانات نه لري. دغه دفتر چارواکو د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د کوکنارو د بدیلو کښتونو فرصتونه کولی شي دا ستونزه حل کړي. د راپورونو پر اساس کوم بزګر چې د کوکنارو په کرکیله لګیا و د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 92% عاید له لاسه ورکړی. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د سټلایټ یا سپوږمکیو عکسونه ښیي چې د کوکنارو د کرکیلو د لمنځه وړلو لپاره د طالبانو د حکومت هڅې بریالۍ دي، خو دا هڅې د هغو بزګرو له مقاومت سره مخ شوي چې د نفقې له ګټلو محرومیږي او ځینې یې آن د خپلې وینې په بیه د کوکنارو د لمنځه وړلو مخه نیسي. د فرانسې خبري اژانس په یو راپور کې زیاتوي چې د بدخشان غرنۍ سیمې په یو وروستۍ اونۍ کې د مظاهرو او تاوتریخجنو پېښو شاهدې وې چې پکې لږ تر لږه 2 خلک وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس د سیمې خلک د طالبانو د هغو ځواکونو په وړاندې پاڅېدلي چې غواړي د کوکنارو کرکیلې له منځه یوسي. کوکنار په بدخشان کې پسرلی ټولیږي او وروستۍ نښتې او لانجې هم هغه وخت وشوې چې د کوکنارو د کرکیلې د منځه وړلو لپاره ټیمونه د درایم او ارګو له روپتو سیمو ته ورغلي وو. فرانس پریس خبری آژانس په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ په حواله لیکلي چې ځینو خلکو له بزګرو ناوړه ګټه اخیستې او په ارګو کې د لانجو او شخړو لپاره لمن وهلې. د بدخشان د دغو شخړو د حل لپاره د طالبانو لوی درستیز قاري فسیحالدین فطرت هم دوشنبه بدخشان ته تللی و. د سیمې خلکو بیا د طالبانو له استازو سره په خبرو کې د کوکنارو د کرکیلو د له منځه وړلو د عملیاتو په بڼه نیوکه درلوده او ویلې چې د کوکنارو په خاطر د دوی میوهداره ونې او نورې کروندې هم له منځه وړل کیږي. له دې ډلې غلام رسول په ارګو کې د مظاهره چانو په استازو تو پی وی غونډه کې وغږیده.
سیواشونه حتی قای تراکتور زدن هموار کردن.
مڼې په تراکتور وهلې او ماتې کړې. تراکتور د غنمو کروندې لاندې کړې او وړاندې کوم بوټی کوکنارو هغه یې له منځه یووړ. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سی فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي په بدخشان کې وروستۍ مظاهرې ښیي چې بزګر د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي منابع په واک کې نه لري. د دې دفتر په خبره د بدیلو کښتونو فرصتونه کولی شي ورته شخړې حل کړي. مخکې له دې د طالبانو رهبر په 2022 کال کې د کوکنارو کار منه کړي، افغانستان د مخدره موادو په تیره بیا تریاکو د تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد و. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کار 95% کم شوی چې دوی ترې هر کلی کوي. اخوا بزګرو چې د کوکنارو په کار کې لی ژوند چلاوو تیر کال 92% عاید له لاسه ورکړی. دا بزګر له دې ځورېږي چې کوکنارو بدیل کښتونه د کوکنارو د عایدو ځای نشي نیولی او له بلې خوا د کښتونو لپاره کافي اوبه هم نشته. که څه هم بزګرو په لویو کروندو کې د کوکنارو کار کې له بنده کړي، خو د راپورونو په اساس په لرو پرتو او هغو سیمو کې چې د چارواکو له سترګو پناه دي بیا هم د کوکنارو کار ته دوام ورکړی. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سي د راپورونو په اساس تیر کال د کوکنارو د کښت د کمیدو په خاطر په افغانستان کې د تریاکو بیه 124% لوړه شوه او 1 کیلو له 800 تر $1000 پورې خرڅیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه ورځ
تاسو آزادی رادیو ته خواږی اوریدونکو اوس هم د کډوالو اړوند یو مسأله راخلو. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وی ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنیدونکو شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي. تفصیل لای فیروزی عزیزی اورو.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وی د روان میلادي کال د اپریل له 21 تر 28 نیټې پورې له ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4291 کډوال افغانستان ته ستنه کړل شوی دی. IOM په خپل دغه تازه اونیز راپور کې چې د یک شنبه په ورځ نو وخت خبر کړی زیاته کړی چې له دې شمیره 3410 کډوال له ایران، 1115 نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوی دی. IOM په دې راپور کې ویلي افغانستان ته له دغو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنونه زیاته شوې، خو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 3400 زیات افغانان بیرته دغو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستنه کړل شوي د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او د کابل ښار اوسیدونکی جمعه خان وایي که زه هم پاکستان کې وخت نا وخت د پولیسو لخوا ځورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپک کڅیزه کورنۍ له کړهونو سره مخ دي.
د ژوند شرایط دلته په هیڅ لحاظ سم نه دي. له هغې ورځې چې راغلی یو له بیکاري نه په کور ناست یم. خوراکي توکي پوشاک هیڅ مهم سم نه دي.
له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل شوی او د کابل ښار اوسیدونکی فواد رباني هم ازادي راډیو ته وویل
خلک له سخت بیکاری، بیوزلۍ او بیچارهګۍ ځورېږي. د کاروبار زمینه هیڅ چاته مساعده نه ده. چا چې یوه اندازه پیسې او لږ طلا یا نور څه له ایران راوړي هم وه ټولې خرڅ کړي، او اوس چې هر کار ترلاسه چوي دا چې مخکې دلته د کار تجربه نه درلوده کار
نشي ترلاسه کولای. د بیرته راستنسویو کډوالو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوی یوازې پرون او د غوي میاستې په 15مه له پاکستان څخه افغانستان ته 914 کسان راستنسول چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوند ادارو ته د مرستو لپاره ورمعرفي شوی دي. د IOM په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنیدونکو له ډلې اکثریت د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه، د ایران ویزې، تذکرې او د کډوالۍ نور اسناد لري، خو له پاکستانه بیا د راستنه کړل شویو کډوالو په ډاله کې د راپور په ټکو د کډوالۍ اسناد لرونکي کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د فردا څنګ د خبر پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی هم د یکشنبې په ورځ ویلي چې له تیر یو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هېواده ایستل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي و چې د 2023 کال د جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان نه 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل شوی دي.
د بریتانیا پولیسو د افغان پناهغښتونکو په شمول لسګونه پناهغښتونکي نیولي او رواندا ته استوي. بریتانوي رسنۍ یو راپور ورکړی چې په ګڼو ښارونو کې د پناهغښتونکو په کورونو چاپې وهل شوی دي. د بریتانیا حکومت وایي ناقانونه پناهغښتونکي رواندا ته لیږي چیرته چې هغوی کولی شي د دوی په ټکو د ژوند او کار امکانات ولري. آیا کډوال موافق دي؟ د سفیر الله سانګزی راپور او روچې دی او افغان پناهغښتونکي په غک سره پیلېږي.
موږ له یو زندانه چې دلته پناه راوړې ده بل زندان ته دروانډا په نوم باندې وړل کیږو چې دا یو ډېر غیر عادلانه
حسیب افغان دی چې لڅ مودې رئیس په بریتانیا کې اوسیږي. په افغانستان کې ډاکټر خو دلته به برخلیک پاتې ده. وایي چې رواندا ته د پناهغښتونکو په استولو اندیښمن ده. د بریتانیا پولیسو د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو په شمول د پناهغښتونکو نیول پیل کړي او غواړي رواندا ته ولیږي. بریتانوي رسنیو که څه هم دقیق نه دی ویلي، خو راپور یې ورکړی چې لسګونه پناهغښتونکي تر دې دمه نیول شوي او توقیف ځایونو ته انتقال شوي. ګارډین راپور ورکړی چې پولیسو په ګلاسګو، لیورپول، برمنګهم او بریسټول ښارونو کې د پناهغښتونکو په استوګنځایونو ورننوتلي او هغوی نیولي. دا کار په ویلز، سکاټلند او شمالي آیرلند کې هم شوی. افغانان، سوریایان او سودانیان هغه خلک د چترډیرا رواندا ته د لیګلو له خطر سره مخ دي. نصیب افغان د دوشنبه پور از لازادي روډ سره په خبرو کې په دی اړه وویل
خبرې جو چې ملګری یې کښېنولې دي او بیا یې غواړي له غزا رواندا ته ولېږي. نو پټول کې دا زما په نظر زما په شمول د نورو افغان مهاجرینو چې لایې د پناهغښتنې پریکړې نه دي نهایي سوي دلته یو ستر جبر او ظلم دی.
حسیب افغان د برېټانیا له پارلمان او دولت وغوښتل چې خپل پریکړه برته واخلي او د دې خبره د پناهغښتونکو په وړاندې لدې زیاتی لاس واخلي. د برېټانیا پارلمان د اپریل په 22مه د رواندا لایحه تصویب کړ چې ورسره حکومت رواندا ته د ناقانونه پناهغښتونکو د استولو لپاره تابعیت زیات کړي. د برېټانیا حکومت د پناهغښتونکو د توقيف لپاره خپل امکانات زیات کړي او د راپورونو په اساس لکتر لګه 2200 توقيف ځایونه جوړ شوي. همدارنګه د پناهغښتونکو د قضیو د مختوړل لپاره 290 کارکونکو ګمارل شوی او 500 داسې کسان هم استخدام شوی چې د پناهغښتونکو د انتقال لپاره د راپورونو لمخې په کافي اندازه روزنی کړی دي. اخو به د کډوال او پناهغښتونکو مدافعینو د کورنۍ چارو وزارت مخته څو واره اعتراضي غونډې کړي. د برېټانیا د پارلمان ځینې غړي هم د حکومت په پریکړه باندې نیوکه لري. لدې ډلې د پارلمان د بری خونی یا مشرانو جرګې غړي لارډ جرمن آی نیوز رسنۍ ته ویلي کورنۍ چارو وزارت رواندا ته د پناهغښتونکو د استولو پر مهال د پناهغښتونکو خبرې او استدلال نه اوري. د ویلي ممکن هغه افغانان هم له خطر سره مخ وي چې برېټانوي ځواکونه سره همکاري کړي او دا د خبره د شرم وړ ده. خو د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک ویلي حکومت د ناقانونه پناهغښتونکو استولو ته هوډ لري او لومړني پروازونه به په څو اونیو کې پیل شي. پناهغښتونکو بیا له خپلو هڅو لاس نه دی اخیستی او د راپورونو له مخې د برېټانیا د پولیسو لخوا د پناهغښتونکو پر ضد د اقداماتو له پیل وروسته یو شمېر دغه پناهغښتونکي آیرلند ته د تللو هڅې کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدئ. جمعیت علماء اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن په یو بیان کې چې اوس خبر شوی پر پاوځ سخت انتقادونه کړی دي. هغه ویلي چې د پاکستان په روسي پارلماني ټاکنو کې هم درغلي شوې دي او په وینا یې یو لړ نور حقایق هم را برسیره کړي چې مخکې نوموړي ګوند او پاکستانی چارواکو ردول. تفصیل د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د مای په دویمه کراچۍ کې جلسې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فی ګن مشر مولانا فضل الرحمن اسټابلیشمنت د خبرداري ورکړې چې هواد د سمکړي او بیا د انتخاباتو کړې. مولانا فضل الرحمن ویلي د اتمې پروري انتخاباتو کې نه یوازې درغلې شوی ورسره د سن اسمبلی او د اولس مشر څوکۍ او نورې اسمبلی هم خرڅې شوې دي. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان نشل زرو نه تر دیر زر پورې وسلوال د امریکای په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته تللی وو او اوس هغه وسلوال په ډیر قوت سره بیرته راستانه شوې دي.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے.
دیوی جرنل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سرپ پولا اغزن تار لگولے دے پا اربون روپے لگا خپی شوے دے وس بچوک افغانستان تتلی شی او نہ بدلتا راتلی شی. نو بیا د پاکستان نہ شل زرنا تر تیر زر پوری وسلوال د امریکای په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته څنګه ورسیدل. نن هغه تار چرته دی اربون روپے لګخ پسر اغلی وو او نن هغه پاکستانی وسلوال ځوانان په ډیر قوت سره بیرته راستانه شوی دی. زه د پاکستان د فوج نه پښتنه کوم چې تاسو په پولا موجود وئ اغزن تار وو. نو بیا دومره کسان پاکستان ته بیرته څنګه راغلل؟
د پاکستان فوج د مولانا فضل الرحمن د دې تازه خبرو په خبرګون کې تر اوسه سندي ویلي. خو په تیرو وختونو کې فوج همیشه ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیري وجل شوې دي او د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت وزیرانو هم تر اوسه د مولانا فضل الرحمن د خبرو په خبرګون کې سندي ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د اطلاعات وزیر عطا تارړ او نورو وزیرانو سره رابطه وکړي خو هغوی سره رابطه ونه شوه. مولانا فضل الرحمن تکړی چې په تیرو وختونو کې چې کله په قبایلی سیمو کې د عملیاتو فیصله وشوه نو دوی ملاتړ ونه کړو. خو فوج بیا هم عملیات وکړل او په لسګونو زره پښتانه په خپل هیواد کې دننه کډوال کړل چې تر ننه پورې د ژوند چارې خندي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به درته وایو چې یو جاپانی رسنۍ خبر ورکړی چې په افغانستان کې د ټیټسو ناکامورا د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې. دا چې ولې تفصیل لا به د سپوږ مینه ورو
د ان ایچ کا په نوم یوې جاپانی رسنۍ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ډاکټر ټیټسو ناکامورا چې په کاکا مراد پیژندل کېده د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې درول شوې. د دغې رسنۍ په هغه راپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړې پروژې د بشپړېدو په تړاو د یکشنبې په ورځ ناوخته خپور شو ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې او وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې دي. ټټسونا کامورا په 2019 کال کې په ننګرهار ولایت کې په ډزو ووژل شو او تر اوسه ښکار نه ده چې نوموړی چا یا کومې ډلې د کومې موخې لپاره په نښه کړی و. هڅه مو وکړه چې د جمهوري ریاست پر مهال د ننګرهار د پخواني والي شاه محمود میاخیل او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلو، خو بریالي نه شوو. خو مخکې ښاغلي میاخیل په خپله فیسبوک پاڼه په دې اړه لیکلي وو چې په ناکامورا دا تروریستي حمله د تحریک پاکستان د ډلې د یو قومندان امیر نواز محسود چې په حاجي دوبۍ مشهور و لخوا شوې وه، چې په خبره یې د شاه حسین په نوم یې د افغانستان جعلي تذکره درلوده. نوموړي هغه مهال ویلي وو چې امیر نواز محسود اوس په پاکستان کې دی. د ان ایچ کا جاپانی رسنۍ د راپور له مخې د ناکامورا د اوبو لګولو کانال چې د نوموړي یو د نابشپړو پروژو څخه و، د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د طالبانو د دولتي چارواکو او ځایي اوسیدونکو په حضور کې له یو نیم کال کار وروسته د شنبه په ورځ پرانیستل شو. راپور کې ویل شوي تمه کیږي چې یاد نوی کانال به شاوخوا 14,000 ځایي اوسیدونکو ته د ژوند د ښه والي او همدارنګه د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په راپور کې د پېښور کای سازمان په نوم د جاپان د نا دولتي بنسټ د مسؤول فوجیتا جیکو له قوله چې دغه کانال بودیجه یې برابره کړې راغلي چې په افغانستان کې وچکالۍ ته په کتو به خپلو هڅو او فعالیتونو ته دوام ورکړي تر څو خلکو سره مرسته وکړي چې د ناکامورا د اوبو لګولو سیستم په خپلو سیمو کې عملي کړي. د ډاکټر ناکامورا یا کاکامورا د پروژو یو مسؤول دیدار مشتاق ازادي راډیو ته وویل چې د هغه له وژل کېدو وروسته د نوموړي درې پروژې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي.
د ډاکټر صاحب ناکامورا د پلان یا د اردوګانو مطابق مونږ د خپل جاپان د دفتر څخه تویل کیږو او په نګرار کې زمونږ پروژې دي چې یو پروژه تقریبا یو نیم کال مخکې شروع شوې او د کوټ ولسوالۍ کې هغه په خیر سره تکمیل شوی دی. د اپریل په آخره کې نو دوه درې ورځې مخکې مونږ د هغې افتتاح درلوده، تکمیل شو. د هغې نه وروسته اوس مونږ د نازیانو په ولسوالۍ کې بله د آبیاری پروژه تر کار لاندې نیولی دی او کارونه هم روان دی زمونږ د ټیم.
د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي د ډاکټر چټسو ناکامورا ترسره شوي خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډیر ارزښتناک او اغیزمن ګڼي. د دوی له ډلې اغا ګل شهید ازادي راډیو ته وویل
هغه وچې دښتې چې مرغۍ به په هغې تیرېدل نو جل به وهله. د ده په حالو ځلو سره د ګمبیري دښته، هغه سوزان د دښته چې په افغانستان کې ډیره مشهوره وه، نو د ده د حالو ځلو په نتیجه کې دغه دښته اوس زرغونه شوې ده. ډیر کار پکې کړی دی سړي. نو د یوازې نه ده چې دا دښتې آباده شولې ده په حالو ځلو، بلکې د دې ولسوالۍ هغه ساحې هغه سیمې چې هلته به په کال کې یو ځلې هم هلته فصل سم نه کېده، نو د حالو ځلو په نتیجه کې هغه ځمکې اوس په کال کې دوه درې څلور فصله ورکوي.
د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکي مجیب ازادي راډیو ته وویل
درینو ولسوالۍ چې اوسېده ولته دی د یو کلینیک مسؤولو هلته د مریضان قتل هغه زیات مریضان چې هلته کوم کیسونه نتلل هغه ټول د پوستکي او اسالات ناروغي وه. بیا هغه په ده کې ریسرچ وکړو، ریسرس دا شو په دې منطقه کې د صحیح اوبه نشته دی، نو هغه دې منطقې ته د اوبو کویانو کار شروع کړو. د هغې سره یې د مروارید په نامه کانال چې په 2002 غالبا 2003 کال کې شروع کړو.
د ډاکټر ناکامورا تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نه بیل شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوب شوي او زرګونه جریبه ځمکې یې آبادې کړي چې د خلکو په وینا شاوخوا نیم میلیون خلک یې له ګټې برخمن دي. ناکامورا چې د جاپان د فوکوکای سیمې نه افغانستان ته تللی و، د 2019 کال د ډسمبر په 14مه نیټه په جلال آباد کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. ډاکټر ناکامورا ته په افغانستان کې د هغه د بیا رغونې کارونو په خاطر د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و.
د دې خبرونې وروستی راپور راخلو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په 2023 کال کې د بودیجې کمښت به د اپریل او جون میاشتو په ترڅ کې د دوی د مرستو بهیر له ګواښ سره مخامخ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به با په افغانستان کې د سرپناه، روغتیا، خوړو، تغذیه، خوندیتوب او زده کړو په برخو کې د مرستو د درېدو لامل شي. د یو چا د تازه راپور له مخې چې د یکشنبې په ورځ خپور شوی راغلي، لرې پرتو سیمو ته د مرستو رسولو، ترانسپورت او سپارلو لپاره اضافي بودیجې ته هم اړتیا وي. د یو چا په خبره دا بودیجه به هغو سیمو ته د اړتیا وړ مرستو په رسولو کې کومک وکړي چې ډېرې اړمنې دي. په راپور کې زیاته شوې هغه برخې چې د ملاتړ د نشټوالي له امله ډېر د مرستو د درېدو له ګواښ سره مخ دي، د خوړو د نخوندیتوب په ګډون کرنه، بیړنۍ سرپناه او د سرپناه بیا رغونه پکې شامل دي. اوچا زیاتوي چې د روغتیا برخه او بیړنۍ روغتیایي خدمتونه د متوسط ګواښ لاندې دي. زده کړې، د ماشومانو ملاتړ، اوبو ضد عفونی کولو او د کلورین ټابلیټونو برخه د اپریل څخه تر جون میاشتو پورې د مرستې درېدو له ټیټ ګواښ سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې د 12 میلیونه افغانانو خوراکي خوندیتوب او کرنې د اړتیاو د پوره کولو لپاره 45.2 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې اوسنۍ بودیجه یوازې د اپریل او جون ترمنځ 3.1 میلیون کسانو لپاره بسنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې موده کې د تغذیه د ضرورت پوره کولو لپاره 6.3 میلیونه ډالرو مرستو ته اړتیا ښودل شوې. په همدې حال کې یو شمیر اړمنو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي وضعیت او د کار د نشټوالي له امله د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په کابل ولایت کې یوه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي د خپلې کورنۍ سرپرسته ده او 3 کاله کېږي چې بیکاره ده.
فعلا تقریبا 3 سال میشه که بیکار هست.
زه له 3 کلونو راهیسی بیکارم. زما وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي. د خپل کورنۍ لپاره روزی نسم برابرولای. بیکاری خپل اوج ته رسیدلی ده. اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او خلک له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په ننګرهار ولایت کې ویبلې میرمنې فریدی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
تروسه پوری هیڅ یو رقم نه مؤسسات کومک کړی دی او نه دولت کړی دی. توسه هیڅ موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی، دی حساب نه کومک نه دی شوی. گزاره د تیرونو هم دغه لاسي سنې باندې او شی نشه جوړو، هغه به نو خرڅو، هغه باندې گزاره خپل کو.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې ورستیو کې ازادي رادیو ته ویلي چې یاد سازمان اړ دی تر څو د خوراکي توکو مرستې د روانې میاشتې وروسته وځنډوي. د یاد سازمان ویاند ضیاءالدین ساپی ازادي رادیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله د خوړو د نړیوال سازمان به د جون په میاشت کې یوازې 500,000 کسانو ته چې بیرنۍ مرستو ته اړ وي د مرستې رسولو جوګه وي. د مرستې د کموالي او مرستې درولو دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې په افغانستان کې 3.1 میلیونه اړمنو کسانو له ډلې ډیری یې ښځې او ماشومان دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد علی فید هم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه دا پیغام درته پرېږدم. دا چې نن د کلم نړیواله ورځ زه د همدې ورځې په مناسبت تاسو ټولو قدرمندو کارکوونکو او اوریدونکو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې د کلم کارول او استعمال عام سي، تر څو هغه کسان چې په کلم باندې نه پوهیږي او د کلم په ګټو او اهمیت باندې نه پوهیږي هغه هم پوه سي، تر څو دغه کومه پیسدي چې اوس په افغانستان کې د لوړه سي او کلم هر کس کنر د کښه د کماشم د سپینجرۍ استعمال کړي او دغه په ګټو او اهمیت باندې پوه سي. نن ورځ په نړۍ کې سکوم کسان کلم کاروي هغه ډیر زیات پرمختګ کړی دی. نن ورځ زمکا او مریخ چې سره وصل سوي دي، د کلم زریه د زمکه او لاندې د زمکه شکم سره وصل سوي دي، دا هم د کلم اهمیت او ګټه ده. نو موږ او تاسو باید د کلم په ګټه او اهمیت باندې پوه سو، یو بل ته د کلم ګټه او اهمیت ور وښیو. نو افغانان دي چې کلم کاروي دي نن پرمختګ کړی، دغه کسان چې کلم نه کاروي هغه لا هم ورسته پاتې دي. ډیر زیاته مننه ټولو ته، بیا هم د کلم هم دغه نړیواله ورځ مبارک.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام، زما ژغدا دي چې زمور په دا ولایت کې، خاص کر نور ولایتونو کې، بیا په 13 ولسوالۍ کې دا خوراکه شان چې دي لکه غوړی وو، وړو براو دغه شان قیامت دي او کم شي زمور د خرڅ دي لکه غنم، ماش، پونجتي دا په قیامت باندې ډېر ټیټه بیه باندې دي. نو موږ دغه خواهش دی چې کوم مسولین چې دي دا باید دغه نرخنامې وټاکي. دا کم شانسې د زموږ ته په ژوند کې مصرفي لکه غوړي اوړه دا باید هر یو ته نرخنامې ورکړي او مسولینو باید دغه مسولیت په غاړه واخلي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې دي. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ته په یوه نړیواله ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې ده. بختر اجانس چې د طالبانو په واک کې دی پرون ناوخته لیکلي چې ښاغلي کبیر ته دغه بلنه پرون د هغه او د روسیې د سفیر د لیدو کتو په پای کې سپارل شوې. روسیې د طالبانو د کابینې له دغه چارواکي غوښتي چې د تاتارستان په کازان کې یوې جوړیدونکې نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان او ترکمنستان د سوداګرۍ خونو او سوداګرو پرون لس تړونونه او دوه هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. د دې تړونونو د لاسلیک لپاره په هرات کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې تیر کال 1,090,000 قاچاقي او ممنوع مواد کشف کړي. د دوی په ټکو د هغه مواد چې له ګاونډي هیوادونو افغانستان ته په قاچاقي ډول راوړل شوي وو. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د فیفا په نوې درجه بندۍ کې د افغانستان د فوټسال ټیم په نړۍ کې ډیر سم ځای خپل کړی. دا وروسته تر دې چې د افغانستان د فوټسال ټیم په دې ورسیو کې ښې بریاوې درلودې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. او د پاکستان د بلوچستان ایالت نوی والی له وسلوالو مخالفانو غواړي چې خبرو ته د چمتو سي. شیخ جعفر مندوخیل وایي که ناراضه بلوچستان غواړي له حکومت سره خبرې وکړي، حکومت ورته چمتووالی لري.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د خیشې او نشې ګولیو قاچاق خورا ډیر شوی دی.
په 1402 کال کې د 1200 په شاوخوا کې د نشې توکو د پروسس کارخونه لمنځه وړل شوې ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې په امریکا کې یو تازه څېړنه ښیي د بوپر نورفین او میتادون ګولیو استعمال د معتادینو د مړینې کچه راکمه کړې ده.
په میتادون کې دا خبره ده، یو دوست چې سهار واخلي بیا جی د خپل کارم کوي، خپل زندگیم کوي، خپل بچو ته ورسیدګي کوي. شي
دا چې میټاډون څه ډول درمل دي او د نشې په پریښودلو کې څومره موثر دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړي.
ان تر کې د میټاډون اختلاط نه لري، کوم مشکل نه لري، ډیر اسان ده.
د لا محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د تور ژړي ناروغي راته پیدا شوې ده.
کور کې مې جنگ کړی ورونو سره، د پلار مې ورور اسان نیولې دی وای وزه د کوره شړلې.
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پورې ډراما واوري.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن مې لک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړي.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت یوازې په دوو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 300 کیلوګرام خیخه او تر 1,00,000 ډیر نشئی ګولۍ نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي د دوی نظامیانو یوازې په هلمند ولایت کې 293 کیلوګرام خیخه داسې مهال ونیول چې له هیواد څخه د باندې کاچا کېدله. په کابل ولایت کې هم تر 1,00,000 ډیر نشئی ګولۍ داسې مهال نیول سوي چې په پام کې و په کابل کې د پرچون په بڼه پر معتادینو وپلورل شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په وروستیو دوو کالو کې د نیول سوو نشئی موادو ډیره برخه شیشه تشکیلوي، په داسې حال کې چې پخوا به تریاک ډیر نیول کېدل. اوس تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې 293 کیلوګرام شیشه داسې مهال نیولې چې په پام کې و د موټر په وسیله له هیواد څخه د باندې قاچاق سي. د ملګرو ملتونو د سازمان اروپایي ټولنې راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په دې هیواد کې د شیشې جوړول څو برابر ډیر سوي دي، خو د طالبانو حکومت بیا د دې نشي موادو نیول له خپلو بریاو څخه بولي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین د رفتر رئیس حسیب الله احمدي وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ د نشي موادو د جوړولو پر وړاندې هم مبارزه کړې ده.
په 1402 کال کې د 1250 په شاوخوا کې د نشي توکو د پروسس کارخونې له منځه وړل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشي توکو سره د مبارزې معاونیت په مرکز ولایت کې هیڅ چا ته د نشي توکو د کښت قاچاق پلور اجازه نه ورکوي. که بیا هم څوک دا عمل ترسره کړي، د دغه معاونیت د کشف اداراتو له خوا به نیول کیږي او محاکمو ته سپارل کیږي.
د شیشې تر څنګ نشي ګولۍ هم د کیمیاوي نشي موادو یوه برخه ده چې په وروستۍ وختونو کې په افغانستان کې واردول، خرڅول او نیول ډیر سوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویلي چې د دوی نظامیانو په یو مورد کې د دې ولایت په سلهرمه ناحیه کې 1,00,000 نشي ګولۍ نیولې دي. دغه ډول یې په یو بل مورد کې د همدې ولایت په 12 ناحیه کې 4,500 نشي ګولۍ ترلاسه کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو د سروې او پالیسي پخوانی رئیس نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې راهیسې چې د طالبان حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، قاچاقونکو د کیمیاوي نشي موادو جوړولو ته ډیر پام کړی دی.
تجارت مواد مخدر صنعتي روز به روز در افغانستان در
حال افغانستان کې ورځ په ورځ د صنعتي نشي موادو تجارت وده کوي. کورنۍ مافیایي ډلې له نړیوالو مافیایي ډلو سره په ګډه همکاري د نظام د بدلیدو او نشي موادو د بیو د لوړیدو له امله ډېرې پیسې ګټلې دي. د صنعتي نشي موادو د قاچاق رانیولو او خرڅلاو لارې خوندې دي، چې هم دې کار د نشي موادو د مافیایي ډلو پام ځان ته وراړولې دی.
مخدر صنعتي به سنتي در افغانستان جلب نموده است.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې شیشه ونیول سو چې په یو کال کې ټوله اندازه یوازې 4 کیلوګرام ته رسیده، خو وروسته د هر کال په تیرېدو سره تولید او قاچاق ډیر سو. که څه هم په افغانستان کې نشي ګولۍ نه جوړیږي، خو دا چې ډیر ځوانان په موتاد سوي دي، اوس افغانستان د دې ګولیو په واردونکو هیواد اوښتی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې یوازې په 2 ورځو کې په افغانستان کې نږدې 300 کیلوګرام ښیښه او تر یو لکو ډیری نشئی ګولۍ نیول سوی دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کوو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور دروچی د امریکا په متحده ایالاتونو کې وی روغتیايي چړنې خودلې چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د بسترې کېدو د امکان د نشټوالي په صورت کې د بو پر نورفین او میټاډون درملو استعمال په اوږدمهال کې د معتاد په درملنه کې مرسته کولای شي. دا چړنې ښیي چې په نړۍ کې په ډېر اندازه د نشئی موادو د استعمال له امله د معتادینو مړینه ډېره شوي، خو د دې دوو درملو په وسیله کولای شو چې د دې ډول معتادینو د مړینې شمیر را کم کړو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې متخصصان وایي چې پخوا د دې هیواد د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې هم له دې درملو څخه استفاده کیدله، خو اوس یې په قانوني ډول لاسرسی کم سوی دی. د دې څیړنې جزئیات زموږ همکار وړاندې کوي.
د څیړنه د نیویارک ښار په ماونت سینای روغتون کې نشي د پریښودو په برخه کې د درملو اغیز د تشخیص او د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره شوې ده. د څیړنې ښیي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې له هر 10 معتادینو څخه یوازې یو معتاد په دولتي روغتون کې د بسترې کېدو امکانات لري او پاتې 9 معتادین باید د مړینې له خطره د ژغورل کېدو لپاره په خپلو کورونو کې درمل استعمال کړي. د دې څېړنې پایلې ښیي چې د بپرونورفین او یا میټادون درملو ځانګړې اندازه له معتاد سره دا مرسته کوي چې د اعتیاد له جانبي عوارضو څخه خوندي پاتې شي، او همدا چې په روغتون کې له بسترې کېدو پرته هم د وخت په تېرېدو سره درملنه وشي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدري وایي چې د معتادینو د درملنې په ټولو میتودونو کې له درملو څخه استفاده کېږي، خو یوازې د میټادون په وسیله هم د اعتیاد علاج کېدای شي.
مدلای مختلف تداوی در فیاد
د معتادینو د درملنې لپاره بیلا بیلې لارې چارې شته، چې اوله لارې هم د میټادونو درملو په وسیله علاج دی. موږ د علاج په هر میتود کې مرستندوی درملو ته اړتیا لرو، خو میټادون په یوازې ځان هم د علاج خلاره ده چې د استعمال دوه مورد لري. یو په دوامدار یا ساتونکي ډول استعمالیږي، او د استعمال بل مورد یې د زهر ایستلو پړاو دی چې په دې پړاو کې د معتاد له وینې څخه د نشئی موادو زهر ایستل کیږي.
د مونسنۍ روغتون څېړنې ښیي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې د کیمیاوي نشئی موادو ډیری معتادین تر اندازې ډیر نشئی مواد استعمالوي چې اوور ډوز یې بولي، او دې وضعیت د معتادینو مړینه 50% ډیره کړې ده. په افغانستان کې د معتادینو مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو له معلوماتو څخه څرګندیږي چې په وروستیو کلونو کې ډیری ناروغان په کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا ښیښه معتاد شوي دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالحد قریشي وایي چې میټادون او بپرونورفین درمل هم د اعتیاد سبب کیږي، خو که معتاد وغواړي چې دا نشه پرېږدي، د نورو نشئی موادو په پرتله یې پرېښودل اسانه کار دی.
په میتادون کې دا خبره ده چې هغه چون هغه هفلیف دی هغه زیات دی، نو سلری ساتم کار کولی شي. یو دوست چې سهار واخلي نو سبا سبوی پورې دی چې د خپل پغم سهار سبوی پورې بیا بل دوست اخلي، دوا خپل اخلي، بیا ځي خپل کارونه خپل، خو لږ ذره شرافتمندانه دی. په دې باندې دی د خپل کار هم کوي، خپل زندگی هم کوي، خپل بچو ته رسیدګي کوی شي، او د دې نه وطن بیا په اسانه دی.
د افغانستان د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د میټادون او بپرونورفین په وسیله د معتادینو عرضي درملنه په 2020 میلادي کال کې پیل شوه. کله چې په 2021 میلادي کال کې جمهوري نظام ړنګ شو او د معتادینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره بهرنۍ مرستې بندې شوې، د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د درملو ته هم لاسرسی بند شو. خو ځینې معتادین په غیر قانوني ډول د ډاکټر له نسخې پرته په درملتونونو کې دا درمل په ډېره لوړه بیه رانیسي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د معتادینو د درملنې په لومړي پړاو کې د طبي او اجتماعي لارښوونو ترڅنګ میټاډون درمل هم ډیر ضروری دي. د درملنې په لومړي پړاو کې د معتاد ځان ډیر درد کوي، تبه، نسناسته، خواګرځي او داسې نور جانبي عوارض لري چې د دې دردونو او ستونزو د کمولو لپاره مرستندوی درملو ته اړتیا پیدا کیږي. موږ د معتادینو د درملنې په لومړي پړاو کې د مرستندوی درملو په تیره بیا میټاډون په اړه د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړي، او په پیل کې مو د میټاډون په اړه پوښتلای دی.
میټاډون یو درمل دی چې خو د یو ضد درد په اساس د استفاده درلوده، ولی اوس په دنیا کې د اعتیاد تداوی په برخه کې دا استفاده کیږي.
میټادون ولی د اعتیاد درملنې په برخه کې کاری؟
بعض کسان چې مغزی ضایعات لري، مثلا هم اعتیاد لري په مواد مخدر کې، هم توبرکلوز لري، هم اپاتیت و بعض نور امراض، دوی دو پاره موږ استفاده کوو، دوی خپل کار کوي. مثلا موږ کراونګ وایو چې کراونګ یو اشتیاق د مواد مخدر دی، دانه لري، او فوریا چې د یو کاذب خوشي ده، دانه لري، نور درد نه لري. په ډیر راحتي دا کسان پریز دامه ورکوي.
یو سړی که خپل معتادی نسی کولای شي په بازار کې میتادون واخلي او په خپل کور کې وکاري،
یوازې فارماکوتراپی یا دوا پدی مریضی که چون دا یو روانی مریضی ده مسئولیت نلری، باید موږ نور خدمات هم دوی ترزه کو.
د دې درملو په وسیله دغه درملنه څومره وخت نیسي؟
میتادون په دوه برخه که استفاده کیږي، یو یې د زهر ایستلو دا موږ استفاده کوو چې د دې مخدره توکو زهر پاک شي، دا تقریبا 15 ورځ استفاده کوو. بعضی مریضان شته مزمن مشکلات لري نسی کولی چې دا کاملا ترک او پریز بکی. دا بیاد بعض مریضان موج لرو تقریبا 15 کال 40 کال دا مواد اخلی. بعض مریضان شته چې تر شپږ میاشت تر یو کال میتادون اخلی، بیا قرقرا دا کمی کاملا دا مخدراتو کو پاک کلاسیجی.
تاسو ویل چې هغه کسان چې هغوی په ذهن کې کوم مشکل لري، یعنی شي کولی شي نشه پرېږدي، هغوی ته موږ میټاډون ورکوو. میټاډون له دغسې کسانو سره په کومو برخو کې مرسته کوي؟
دا نور بیا اشتیاق د مواد نه لري، نور کاذب خوشي نه لري د مواد، فقط د جاینشین او بدیل د غیر قانوني مواد کې داسې ضایعات اضافي مواد نه لري چې د دوی په بدن کې کوم منفي تاثیر وکړي. د خپل دوامدار دوا اخلي، قانوني او ارزان، اجتماعي، اقتصادي او رواني مثبت تاثیرات لري.
بیا پاینده کې د میټاډون پرې خودل ورته اسانه کېدل شي؟
این ترک د میټاډون اختلاط نه لري، کوم مشکل نه لري، ډیر آسان ده.
لڅو وخت راځي په افغانستان کې له میټاډون څخه کار اخستل کی؟
تقریبا 15 کال کیږي په افغانستان در اوج سوده. یو پروژه اول مو شروع کړ، نتایج په اساس مو اوس تقریبا په څلور ولایتو کې د امریختیا زرات دا شروع کړه.
د دې نتیجه څومره مؤثره و؟
زموږ مریضان د میټاډون ډیر راضي دي، د دوی کورنۍ هم راضي دي چې دوی خپل میټاډون منظم اخلي او خپل ژوند نورمال ته ادامه ورکړي.
میټاډون اوس په افغانستان کې په دواخانو کې پیدا کېدلای شي؟
یوازې دولت دا واردوي او خپل مریضان ته پر مفت او رایگان هغه مراکز چې موږ شروع کړی ده توزیع او تجویز کوي. پلان استه چه نور سکتور خصوصی هم دا شروع وکی چه پر هر درملتون پیدا بشه، ولی اغا مره چه نقصه لره دا تازه بشه.
چه فکر کوئی که دا خصوصی سکتور تا وسپارل چی یا عام و خلکو تا وسپارل چی نو چنگ با وکلاسی شده کنترول که؟
پده خاطره مج تروس دیر محافظه کارانه پر دول که دا شروع کرده. مج اول غوارو چه شفاخانه دا پاره، خصوصی شفاخانه تا دا عرضه بشه، ولی توزیع او تجویز دا میتادون مشترک بشه او دولت پر دوی بنده کنترول بله. بیا وروستا چه دا دی شفاخانه نتیجه وگرو که کنترول آسان و بیا در ملتون تا اجازه ورکو.
آیا پا دوگو درمولو هم سړی معتاد که دلائشی؟
دا سنگرانی نسته چه دا اعتیاد ولره، ولی نگرانی دا دی چه هم اخپل مواد مخدر غیر قانونی استفاده و که هم دا چه دبل سی بیا دیتا یا مشکل جوره جه.
سره لدی چې دغه میتادون په نړۍ کې ډیر په خواري واچ سی وو، ولی دومره ناوخته دلته واچ سو؟
دولت نسه کوله چې ټول مریضان د پاره میتادون وارد کی او مصرف وکړي. زموږ مریضان ډیر اقتصاد ضعیف دي، حتی پیسې نه لري، توان نه لري چې پرداخت وکړي او د
څومره لګښت دی؟
د یو مریض د پاره په افغانستان کې $1500 تقریبا دا په کال کې تمامیږي.
څه ډول معتادین د میټاډونو درمل کارولی شي؟
میتادون اکثرا کایلان د پاره اوس په افغانستان شروع شوی ده. شزو کوچنیان د پاره میتادون نه ورکه. میتادون یوازې د آپیات چې تریاک، ایروین یا مورفین کسان چې دا استفاده کوي دا توصیه کیږي. نور نشه توکه د پاره لکه چرس دا هیڅ ګټه نه لري او بدیل نشته ده.
په مرکه کې مو واوریدل چې تیبي ډاکټران وایي د احتیاط په درملنه کې میټاډون درمل ډیر مؤثر دی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بیخي خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخسته یو $1,000,000 وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی علامه محمد چې اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستری دی وایي چې دیار لسکاله یې نشه کړې ده. تر نشې مخکې یې په نانوایی کې کار کاوه او ژوند یې ښه و، خو کله چې معتاد سو کاروبار ځینې پاتې سو او کله کله د نشه یي موادو رانیولو لپاره غلا ته هم مجبوره سوی دی. دا چې علامه احمد ولی او څنګه موتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه علامه احمد زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نسوار نه مې شروع کړی، ورپسې سګریټ، بیا چار، بیا تاریاک، بیا ورپسې کریستال، بیا پوډر تر شیشه پورې دیارلس کال به اوسي. اول خو مې ترور شخصیت کړی، شخصیت مې بیخي ښکته راوړی، او نور ورور د بدني چې کوم نقصان دی هغه خو دغه ټیسټ چې مې ورکړی وای د تور زړی لري، دا خو ټول دغه د لاس فزیکي اوس دو لاس قدمه منډه نشم کوی، مخکې مې ورزش هم کوه، بکس ورزش مې کوه، او د هغې نه پاتې سولم، د روزګار نه پاتې سولم، د کوره پاتې سولم، یا به مې پپسي ټولولې، یا به مې غلا کوله، څه دروغ وای. نو هر څه چې د لاسه کېدل مې کوه. داسې وخت سوی چې سړی موټر سکیټ درولې خپله د دوکان نه دننه سوی سودا پسې وروره، او موټر سکیل مې اخیستې دی وړی دي. یاره موټر سکیل خو داسې قیمت د دېر زره نه پورته او پنځه زره مې خرڅ کړی، بایسکیل مې غلا کړی، د هغې نه بیا کته مې غلا کړی نه دي، بیا همدغه پیپسیان مې ټولولې، ما همدا ښه ده. درې څلور کاله مې دواړه اختر کې کور کې هم نه تېر کړی، د دې واجه نه چې مثال کور کې مې جنګ کړی وروڼه سره، بیا پلار مې ورور اسان نیولې دي، وایي وزه له کوره، له کوره شړلی یم، بیا چې همداسې تللی یم یو کال دوه کاله کور خواته نه یم تللی. ډېر داسې خفګان راته پېښېدل چې ورور دا خلک وګوره او ما وګوره چې زه څه کوم، دو خلک څه کوي. خدای ته مې ډېر دغه کړی چې یو ورځ به اوسي چې زه هم داسې کور کې اوسم. او د پخوا وخت مې یادېدل چې د اختر په ورځ کالي مې اغوستې وروره، او جمعه ته به تلم، بعد له هغه کور ته بېرته راتلم وروره، مور پلار سره به مې اختر مبارکي کوو، هر شی مې یادېدل. کله چې مې ماشومان لیدله پوه شوې، هغه ته مې ډېر خفګان راتله چې هغوی راتلې چې اختر دې مبارک شه، او څو روپۍ مې ورته ورکولې، هغه وخت مې ډېر یادېدل. او اوس مالې وګوره چې زه خپله لاس روپو کې احتیاج یم. داسې پیغور ورکولې وروڼه پوه شوې که نه، ما نه کشر دي، وایي ټول ژوند دې په پوډري په بې عقلیتوب کې تېر کړی، پوه شوې؟ داسې پیغور راته ورکول کړی مې ته دولس کاله دواړه باندې مکتب مې ویلي دي، هغه وخت مې چار څه څکولې، لږ اصاب مې کار کوه. بعد له هغې چې وروره په در نورو شیو کې لاړم، نو هغه روزګار هم راڅکه پاتې. یو ورځ یو څه ختم وه، ما د کاکا زامن ما وکت چې کالي مې ښه ده، لږ وضعیت مې ښه ده، هغې کې خبر شم لاړم. کله چې دا ختم خلاص شو، بیا یو هفته بعد داسې واورېدم چې وروره وایي هلته بوټان ورک شوی، وایي پلانکۍ راغلی وه، او هغه مې ډېر زاروي، تر اوسه مې زاروي، ما باندې شک کړی و، کاشکې مې کړی و پوس، تر اوسه ما زاروي دا خبر، تر څو چې ژوندی هم نه هېرېږي.
په خاطره کې مو واورېدل چې علامه احمد د نشو له امله د تور زیړي په ناروغي اخته سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا سي د چې جاوید او محمود دوه ورونه دي، دوی تل پلاره په میراث وزمکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې مشترک ازمکه کې کوکنار وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي. هغه دی چې پر دې موضوع د دې ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې دا جنجال به کوم ځای ته ورسیږي او نتیجه به یې څه وي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام لالا، ستړی مشی څنګه راس پمنډ راغلی؟ خیریت خو بهی؟
کور کې راته ول چې جاوید لزان سره خشخاش جوړل او زمکه تلار.
هو خشخاش می راوړل، ما ویل هو به کرم.
څه شی خشخاش کری؟
هو
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا زمکه لپلار ما او تاته په میراث پاتې ده، زم در سره شریک یم، زما کلرم چې سمزلو غواړی هغه پکې وکرم.
لبل کثر زام نه راګرځوم، بس یوازې تاریاک مکاره.
یار لالا ته مجیب خبرې کې، په دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوی صاحب څخه اوریدلی دي چې تاریاک کرل ناروا دي،
کرشتی آرام وای دا نور خلق بم نه کرلای یواز دو ته مسلمانان یو
نور خلق به ناروا کی وورو رضا او ته مو کو
ګور لالا تا څو واره په خپل خوا خزمه کرلې او مال در څه دی ویلې نن چې زه تاریا کرم تم څه وای نو
ګور جاوی جانا دا خکار نه دی تر څو چې مزمکه ګډوی باید یو بل سره د کخ په باره کې مشوره وکړو
زالا ازل نيسته اسره غرم را کینم او تو وای چې تاریا کرم دی نور ستغه وخه دا زم دا تاریا کرم دا رام خبره به تا په کې واچا ولا اوس خوشو تم راته ملا شوی
ز دا خبره لزان نه کوم ټول ملایان وای
چې دا ټول ملایان وای نو به واول نه دی ورتلی
رازه چې د جمعات مولوی صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکاو
سم دا درزه چې ورشو
سلام علیکم مولوی صاحب
وعلیکم السلام ورحمت الله
مولوی صاحب اجازه ده
راځي راځي دلته د محراب په خوا کې کینې
مولوی صاحب زما ورور ترمن ملک جنجال دی تاسو زموږ ترمن فیصله وکي
الله دې خیر کی تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی
بس مولوی صاحب د نيستي د زوی مرشي دا سی بد شه ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کړي
ها که پټه خبر وي نو د جمعه ته به د باندې ولاشو او که ښکاره خبر وي نو دلته راته وایست
نه نه د پټې خبره نه ده مولوی صاحب ښکاره خبره ده
ښه نو بیا یې راته ووایاست څه خبره ده
جاوید مې له ځمکې راوست هلته په کښ لګیا و
نو دا خو نر کار کوي پرېږده چې یو څه وکړي
مولوی صاحب کاش یې راواکښت کولی تاریاک یې کرل تاریاک
رښتیا جاوید جانه تا تاریاک کرل
هو مولوی صاحب تاریاک مې کرل
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تاریاک او نور نشئی مواد کرل خرڅول او استعمال حرام دي
دا خبره ما مرته وکړه خو نه منله مولوی صاحب
مولوی صاحب دا خو څو کال کیږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کیږي او زمونږ کې لیوال یام کری نن څنګه دا کښت حرام شو
د اسلام مبارک دین دا کښت ډیر په خوا حرام کړی دی په قران مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده
نو زه خو نه استعمالوم یوازې کرم خپل اولادونو ته یو ګوله ډوډۍ برابرو به مولوی صاحب
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې هغه د اجمل کاکا زوی دې هیر شو چې همدې نشې مړ کړ
رښتیا هم اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول
تاسې زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ دا تریاکو ټول د کفارو ملکونو ته ځي
په تریاکو او پوډرو ډېر مسلمانان اخته دي یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي ګناه ستا په غاړه ده
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه مولوی صاحب بل شی به وکړو
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
ګران دل بار مجبوری دا خفکیږي نصیب کی غریبی دا خفکی دی گران دل بارا مجبوری دا خفکی دی زمان نصیب کی